アルカフェラジオ。
السلام علیکم قدر من اوریدون کو دی ازادی رادیو دنن خبرونه ته مو ز احمد تکل هر کله کوم ازادی رادیو هر ورځ د سهار له او د مازدیګر تر او بجو پورې خبرونه کوي نن دوشنبه ده د 1438 هجری لمریز کال د چنګاخ لومړی او د 2009 میلادي کال د جون 28 نیټه ده له دوه سره سم د ازادی رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې ز احمد تکل د خبرو نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خبرې مجله کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او خبرونه لرو چې دا دی تر هر څه مخکې سرخطونه وړاندې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د رایې ورکولو د 2000 مرکزونو د امنیت ټینګولو لپاره یو عملیاتي او امنیتي پلان ترتیب کړی چې په سلو کې اتیا عملي شوی. د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د لیدو کتو په لړ کې په کابل کې د امریکا سفیر پرون ماسپښین له ډاکټر عبدالله عبدالله سره وکتل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په وروستیو امنیتي پیښو کې د دولت د مخالفینو تلفات زیات شوي دي. طالبان وایي چې دوی د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال په تښتولو کې لاس نه درلود. په کونړ کې د میشتو نړیوالو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې پر یو موټر د ماین چاودنې اته ملکي وګړي وژلي او 14 تنه یې ټپیان کړي دي. په سوات، دیر، باجوړ او وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات روان دي او راپورونه وایي چې په دې جګړو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ایران په مرکز تهران کې د پرونیو مظاهرو له ځپلو وروسته نن سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د ژورنالیستانو د دفاع یوې نړیوالې ټولنې ویلي دي چې په ایران کې د مظاهرو له پایله تر اوسه 24 ژورنالیستان او د انټرنیټ بلاګ لیکونکي نیول شوي دي. د عراق په مرکز بغداد او شمالي ښار موسل کې د افراطي وسلوالو په حملو کې 9 پولیسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا پوځ د شمالي کوریا هر راز احتمالي راکټ توغولو ته چمتو دی. په راپورونو کې به قدرمنو اوریدونکو همداراز واورئ چې د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې کاندید رمضان بشردوست په ننګرهار ولایت کې خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ.
ما نن سهار ځینو ولسوالیګانو ولیدل، درینور ولسوالی او همدارنګه بیسود ولسوالی او همدارنګه شیوه.
نور مطالب هم لرو اوریدو ته را سره اوسئ، خو دا د سهارنۍ خبری مجلې لومړی موضوع راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د رایې ورکولو د 2000 مرکزونو د امنیت ټینګولو لپاره یو عملیاتي او امنیتي پلان ترتیب کړی چې په سلو کې اتیا عملي شوی. ښاغلی اتمر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې پلان هدف دا دی چې په انتخاباتو کې خلکو ته خوندي چاپیریال برابر شي. حنیف اتمر زیاته کړه دوی د هغو ولسوالیو په اړه اندېښنه لري چې یا د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او یا په لوړه کچه ګواښونه پکې دي. محمد حنیف اتمر وویل د دغو ولسوالیو لپاره یې هم جلا پلان جوړ کړی. په دې اړه نور له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې
د کورنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې د یک شنبې په ورځ یې په کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکول وویل د روانو انتخاباتو د امن لپاره یې نوي پلانونه طرحه کړي او د رایې ورکولو د 2000 مرکزونو د خوندیتوب په مقصد یو عملي او امنیتي پلان ترتیب شوی چې د افغان امنیتي ارګانونو تر څنګ ایساف ځواکونه هم د دې پلان په عملي کولو کې ونډه لري.
دغه پلان زموږ د همکاریو ستراتیژیک چوکاټ تضمینوي چې انتخاباتو ته یو خوندي چاپیریال برابر کړو. د دې چوکاټ دویمه مرحله پیل شوې چې هغه په عملي او تاکتیکي ډګر کې د دې ستراتیژیک پلان عملي کول دي. موږ تصمیم نیولی هرې سیمې ته به ټاکل شوي کسان توظیف شي. پولیس، ملي اردو او ملي امنیت به په هغې سیمې کې خطرونه وارزوي او هلته به ځواکونه ځای پر ځای شي. د هر ولایت او هرې سیمې لپاره باید پلان طرحه شي. د دغو 2000 مرکزونو لپاره دغه پلان په سلو کې اتیا عملي شوی دی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو له کاندیدانو څخه وغوښتل که دوی په کابل یا نورو ولایتونو کې کمپاین کوي مخکې له مخکې د پولیس خبر کړي چې د نظم او امن په تامین کې ورسره مرسته وکړي. د کورنۍ چار وزیر محمد انی فتمر ومنله چې د ټول افغانستان په سطحه یولس ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. نوموړي وویل په یو سلو څلرویشت ولسوالیو کې په لوړه کچه او په څلوېښتو نورو ولسوالیو کې په ټیټه کچه تهدیدات موجود دي چې وزیر وویل دا ورته د اندېښنې وړ موضوع ده او دوی په دې اړه فکر کوي چې د دغو ولسوالیو خلک څنګه په انتخاباتو کې ګډون وکړي. محمد انی فتمر زیاته کړه د دغو ولسوالیو د برخلیک په اړه یې یو جلا پلان طرحه کړی خو نوموړي په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډاډه وکړه. د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو دغه راز ایساف ځواکونو تر دې مخکې ویلي ول چې د انتخاباتو او کمپاین پر مهال د کاندیدانو د امن لپاره یې خپل فعالیتونه تر پخوا ګړندي کړي دي.
لاونه تر اوو ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو ښه منبع آزادي راډیو.
د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د لیدو کتو په لړ کې په کابل کې د امریکا سفیر پرون ماسپښین له ډاکټر عبدالله سره وکتل. له کتنې وروسته د امریکا سفیر جنرال کارل ایکنبری له ډاکټر عبدالله سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې امریکا غواړي د هر کاندید له پروګرامونو او پالیسیو ځان خبر کړي او ورسره سیاسي بحثونه وکړي. په دې اړه له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې د جمهور ریاست له کاندیدانو سره یې لیده کاته د افغانستان امریکا او د نړیوال ټولنې لپاره ګټور دي. آیکن بیری چې د جمهور ریاست له کاندید ډاکټر عبدالله سره یې په یوې ګډې خبرې غونډه کې د یکشنبې په ورځ خبرې کولې وویل ټاکل شوې ده چې د متحده ایالاتو د حکومت او کانګرس یو شمېر غړي به په دې ورځو کې افغانستان ته راشي او د جمهور ریاست له کاندیدانو سره به خبرې وکړي. دغه راز ملي بحثونه نه یوازې د افغانستان په ګټه دي بلکې د امریکا او د نړیوالې ټولنې ملي ګټو ته هم ګټه رسوي. افغانستان، امریکا او نړیواله ټولنه درې واړه له یو شمېر ګډو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او په ګډه به یې پر ضد مبارزه کوي. امریکا لیواله ده چې د افغانستان د راتلونکي مشر په اړه که هر څوک وي معلومات ولري. ډاکټر عبدالله د امریکا د سفیر له لیدنې څخه په مننه وویل چې له هر کاندید سره د امریکا د سفیر له لیده کاتو جوتیږي چې امریکا په افغانستان کې یوازې له یو کاندید څخه ملاتړ نه کوي. نوموړي د خپلو خبرو په یوې برخه کې له حامد کرزي څخه وغوښتل چې په یوې مناظرې کې د ورسره مستقیما برخه واخلي.
ما خدمت رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی یک چلنج هم دارم.
دی وی زه د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ته یو چلنج هم لرم او هغه دا دی چې ورڅخه غواړم چې په یو مخامخ بحث کې را سره حاضر شي او په دې اړه معلومات ورکړي چې د په وخت کې خو افغانستان یو بد لوري ته وکوچید، اوس دغه بد لوري څخه و بیرته مثبت لوري ته د افغانستان د وتلو لپاره کوم پروګرامونه لري. تر دې مخکې د جمهور ریاست یو بل مطرح کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم له حامد کرزی څخه د ورته مستقیم مناظرې غوښتنه کړې وه خو ښاغلي کرزی تر دې دمه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. د امریکا سفیر له ډاکټر اشرف غنی احمدزی سره د شنبې په ورځ په لیدنه کتنه کې ویلي و چې د جمهور ریاست له کاندیدانو سره په لیدنه کتنه کې کوښښ کوي چې هغوی ته د امریکا د جمهور رئیس پیغام ورسوي چې امریکا له هیڅ کاندید څخه په ځانګړې توګه ملاتړ نه کوي.
لبلې خوا د ولسمشری کاندید رمضان بشردوست په ننګرهار ولایت کې خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړی. د په جلال آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې که ولسمشر شي نو هغه کسان به محاکمې ته راکاږي چې قتلونه یې کړي، پر خلکو یې ظلمونه کړي او د ځان لپاره یې مجلل کورونه جوړ کړي دي. بشردوست وویل د شیرپور مڼې به یتیم خانو ته وقف کړي، د زورواکو لخوا نیول شوې ځمکې به کونډو یتیمانو ته ورکړي او مایوبین او د افغانستان د پوهنې د وزارت ادارې به په نیول شویو دولتي ځمکو او مڼیو کې ځای پر ځای کړي. په دې اړه پام وکړئ له سیمې څخه راپور ته.
د افغانستان ولسمشری ته کاندید رمضان بشردوست هم په ننګرهار کې د ځان لپاره انتخاباتي کمپاین پیل کړی. د دې کمپاین له نورو دا ډول کاندیدانو سره پوره توپیر لري او هغه دا چې دی د جلال آباد په سراج العمارت باغ کې په یوه خیمه کې په پلاستیکي سترنجۍ ناست دی او له خلکو سره همدغلته غږیږي. ځینې خلک حیرانیږي چې دی ولې دومره انکسار کوي، خو بیا هم ګڼ ځوانان ورټول دي، له ده سره عکسونه وباسي او لاسلیکونه یې اخلي. رمضان بشردوست همدغلته یوې خبري غونډې ته وویل:
پرون شپه په اووه بجې ما په ننګرهار کې ما ورسېدل. ما نن سهار ځینو ولسوالیګانو ولیدل، درې نور ولسوالی او همدارنګه بیسود ولسوالی او همدارنګه شیوه. بیا ما په رادیو تلویزیون د ملي ریاست رادیو تلویزیون سره د خبرنگاران سره او د مامورین سره خبرې وکړې. د ساتامش روغتون ما ولیدل او همدارنګه د محتادین روغتون ما ولیدل. د نږدې د دوی ستونزو چې د افغانستان د ټولو خلکو ستونزه ده و هیڅ د باور ول نه ده چې په افغانستان کې دا
ستون زشته دیو خوا زینو خلکو دیو چی دودی پیسی نلری دی بل خوا زینو خلکو سلزر دالر مترون لری مانه لری او دوی بیا کاندی چوی دی چی دی افغانستان دی پارا خدمت وکی
دی بشر دوست پا کمپاین که بلا پزلو پوری مسئله داو چی دی خپل هر یو پوستر پر سر لاخیستون که ندو افغانه اخلی او دی دی لپارا دلیل وای چی لحیس کورانه یا بحرانه شخص یا اداری نی مرسته ندا اخیستی او دی دی خپلو خلکو لمرسته پرتا بلا لار نلری.
د ازادۍ راډیو د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د خپلو ځانګړو مرکو په دوام کې ډاکټر حبیب منګل هم پوښتلی دی. دا مرکه د دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې په 10:20 او له ماسپښین وروسته په 2:20 خپریږي.
له ازادۍ راډیو څخه سهارنۍ خبري مجله اوري. طالبانو اعلان کړی چې د دوی هیڅ کومې ډلې په افغانستان کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال په تښتولو کې لاس نه دی لرلی او دوی وایي چې دوی نه دی د خبریال له نیولو خبر دي او نه هم په دې پوهیږي چې څنګه آزاد شوی. له اوو میاشتو ورکېدو وروسته د نیویارک ټایمز خبریال له خپل ترجمان سره له شمالي وزیرستان څخه په تښتېدو بریالی شو. د نیویارک ټایمز د کتونکي ډلې مشر بل کلر د امریکایي ټلویزیون سی این این سره په مرکه کې ویلي چې دوی تر اوسه ځکه د خپل خبریال په اړه څه نه ویل چې خلکو ورته ویلي و ممکنه ده د هغه د امنیت لپاره دا خبره ښه نه وي، نو ځکه دوی دا خبره غلې ساتلې وه. دا چې یاد شوی خبریال څنګه آزاد شوی په لویدیځو خبري رسنیو کې په دې اړه راپورونه خپره شوي دي. فریده هوټ سیفی لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د امریکایي ورځپاڼې نیویارک تایمز د هغه خبریال په تښتولو کې لاس لرل رد کړل چې تر اوو میاشتو وروسته آزاد شوی دی. خبریال دیوید روهیت او یو ځایي خبریال د خپل موټر چلوونکي سره یې له کابل څخه د باندې د خپل اوسېدو ځای ته نږدې تښتول شوي وو. د خبریال دیوید میرمن کریستن له هغه سره تر خبرو وروسته بریتانوي ورځپاڼې تایمز ته ویلي وو دوی بیا د پاکستان په لرې پرتې سیمې وزیرستان کې ساتل کېدل. طالبان چې معمولا په افغانستان کې د داسې تښتونو مسؤلیت په غاړه اخلي وایي د دوی ډله د نیویارک تایمز د ورځپاڼې د خبریال په تښتولو کې لاس نه لري. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد له نامعلومه ځایه په ټلیفون کې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي حتی په هماغه وخت کې چې یاد شوي کسان تښتول شوي وو موږ د دوی د تښتولو ادعا نه وکړې. هغه ویلي اوس موږ په دې هم نه پوهیږو چې څنګه آزاد شوي. دیوید رویت او د هغه افغان همکار طاهر لودین په ډېر جرأت د جمعې په ماښام تښتېدلي او د پاکستان د کوم پوځي پیرهدار څرکې لګولې او د هغه په واسطه کومې نږدې پوځي قرارګاه ته بیول شوي. د نیویارک تایمز په وینا دوی په افغانستان کې د بګرام هوایي هډې ته رسول شوي خو د دوی موټر چلوونکي په تښتېدو نه دی بریالی شوی. یو 40 کلن رویت وایي روغتیایي وضعیت یې ښه دی خو د نیویارک تایمز په وینا د طاهر لودین پخه د تښتېدو په مهال ژوبله شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې پرون د خبری غونډې په ترڅ کې وویل د افغانستان حکومت ډیره هڅه وکړه او د یاد شوو کسانو د خلاصون لپاره یې له ټولو امکاناتو کار واخیست خو دوی په بل هیواد کې وو او موږ کوم مستقیم رول نه درلوده. خو اتمر زیاته کړه دا ډیر ښه خبر دی چې دوی آزاد شول او دا د دې نښه ده چې د ترهګرو او جنایت کوونکو لپاره د افغانستان سرحدي سیمې خوندي زیدي.
طالبانو ویلي چې دوی د نیویارک تایمز ورځپاڼې د امریکایي خبریال په تښتولو کې لاس نه درلود. دا خبریال اووه میاشتې په وزیرستان کې ساتل شوی و او تیره ورځ په تېښته بریالی شو. په سوات، دیر، باجوړ او وزیرستان کې د پاکستاني پوځ او طالبانو ترمنځ سخته جګړه لا هم روانه ده. راپورونه وایي چې په دې جګړو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتي. له بلې خوا په خیبر او کرمه کې هم د خلکو پر کورونو توغندي لګېدلې چې ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. په همدې حال کې د پاکستان ولسمشر او د کورنیو چارو وزیر ویلي د تروریزم پر ضد په جګړه کې ولس د دوی ملاتړ کوي.
په باجوړ کې د یکشنبه په ورځ د پاکستان جیټ الوتکو د مخالفو وسلوالو سنګرونه په نښه کړل. د چارمنګ درې په دې بمبارۍ کې د حکومتي سرچینو له قوله د دوو قمندانانو په ګډون 8 کسان وژل شوي دي. خو آزادې سرچینې وایي د ځینو ولسي خلکو په ګډون په دې حمله کې 40 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. حکومتي لوري داوا کوي چې د عملیاتو په ترڅ کې په باجوړ کې د مخالفو وسله والو نه یو شمېر سیمې بیرته نیول شوې هم دي. په همدې حال کې د پاکستان د فوج د خبرتیا اداره د یک شنبې په مازیګر په خپره شوې یو خبر پاڼه کې وایي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د ملکنډ په عملیاتو کې اووه وسله وال وژل شوي او شپاړس نور ژوندي نیول شوي دي. د پاکستان د فوج د پنځو سرتیرو د ټپي کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. هلته د جنوبي وزیرستان نه راپور لرو چې د جیټل وتکو په بمبارۍ کې پنځه کسان وژل شوي دي او د طالبانو یوه مهمه سیمه مولا خان سرای حکومتي ځواکونو ته په لاس ورغلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د ترهګرو پر ضد به د دوی د ځواکونو عملیات روان وي. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري هم د یک شنبې په ورځ د بېنظیر بوټو په قبر خلکو ته په وینا کې وویل چې د پاکستان ټول خلک د دوی د فوج د عملیاتو ننګه کوي. که نن په واڼه کې فوجونه جنګیږي، باجوړ کې عملیات روان دي، نو تر شا یې ملت ولاړ دی. د پاکستان پارلمان هغوی ته د جنګېدو اجازه ورکړې ده. ملکي حکومت د هغوی ننګه کوي ځکه نو دا عملیات کامیاب دي. همدارس خبر لرو چې د شنبې په ورځ د خیبر په لنډي کوتل سیمه کې په ولسي آبادۍ د توغندیو د لګېدو له امله د میرمنو او ماشومانو په ګډون شپږ کسان ژوبل شوي دي. د یک شنبې په ورځ د کورمې په ساده سیمه کې هم د توغندیو د لګېدو له امله اتو کسانو ته مرګ ژوبله وختې ده.
په همدې خبري مجله کې په ایران کې له انتخاباتو وروسته د مظاهرو په اړه راپور لرو، خو د افغانستان د روانو چارو په برخه کې نور راپورونه هم شته چې دا وړاندې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په تېره یوه اونۍ کې په ټول هیواد کې 113 تروریستي پیښې له دوی سره ثبت شوي چې مرګ ژوبله یې لرله. محمد حنیف اتمر چې پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې په هیواد کې په جګړو کې د وروستیو تلفاتو ډېره برخه وسلوالو مخالفینو ته اوښتې ده. د نوموړي په وینا د تاوتریخوالي اکثره پیښې د هیواد په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې شوې دي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په وینا په هیواد کې د تېرې یوې اونۍ پیښو دا وښودله چې د امنیتي ځواکونو او عامو وګړو په پرتله د وسلوالو مخالفینو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی. محمد حنیف اتمر چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې په تېره یوه اونۍ کې د هیواد په شپږویشتو ولایتونو کې 113 تروریستي پیښې ثبت شوې دي چې د ده په وینا اکثر یې په کندهار، هلمند، نیمروز او کونړ ولایتونو کې رامنځته شوې دي. د ښاغلي اتمر په وینا دغو حملو په خپله وسلوالو مخالفینو، پولیسو او اما وګړو ته مرګ ژوبله هم له ځانه سره درلودله. دغو حملو مرګ ژوبله هم له ځانه سره درلودله. د هیواد اویا تنه دښمنان وژل شوي چې د اوړمې اونۍ په پرتله دا 80% زیاتوالی ښیي. په دې حملو کې په خواشینۍ سره چې زموږ 120 کسه ملکي وګړي وژل شوي او 80 کسه ټپیان شوي دي، خو د مخکې اونۍ په پرتله دا 14% کموالی ښیي. په تېره اونۍ کې 23 پولیس وژل شوي او 30 ټپیان دي چې دا هم د مخکې اونۍ په پرتله 23% کمښت ښیي. د کورنیو چارو وزیر وویل چې په تېره یوه اونۍ کې د وسلوالو مخالفینو په نیولو کې هم زیاتوالی راغلی او په دې موده کې امنیتي ځواکونو 60 وسلوال مخالفین نیولی دي. نوموړي د پیښو د نویت په اړه د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل چې اکثره پیښې د وسلوالو حملو او د ماینونو او بمونو په بڼه شوې دي. هغه زیاته کړه چې د بمي حملو تر ټولو ناوړه پیښه د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه. د دې سره سره ښاغلی اتمر وویل چې د وړمې اونۍ په پرتله د مخالفینو په حملو کې په 100 کې شپږ کمې راغلې ده. په هیواد کې د امنیتي پیښو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د انتخاباتو لپاره تیاری او د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې په زور او شور سره پر مخ روانې دي. د دې ترڅنګ کتونکو په هیواد کې روانو امنیتي پیښو ته په اشاره وایي که چیرې ډاډمن امنیت ټینګ نشي نو ممکن په انتخاباتو کې د خلکو ګډون کمرنګ شي.
په همدې حال کې د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې پر یو موټر د ماین چاودنې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له لوري د ایښودل شوي بم اته ملکي وګړي وژلي او 14 ټپیان کړي دي. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
د ملکي وګړو پر موټر باندې تیر مازدیګر د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د ماین چاودنه شوې ده. د زابل د امنیت امیر جیلاني خان فرایي وایي چې دغه کسان یوې فاتحې ته روانو چې موټر یې د سړک د غاړې پر یو شخصي و ماین ختلی ده. د ده په خبره په چاودنه کې اته ملکي وګړي وژل شوي او 11 نور ژوبل شوي دي.
ارغندا جتان دیا سرین دیا و راجا شاکتی موتار کی تقریباً ویسے قلق ساغت سارا ہوئے جو ملا حکمت اللہ چاپل امراض مجلسے ہوئے تک ارغندا کی دغمور اسلام فضل مخاطر ہو دیکھ ملا حکمت اللہ فاتی سے کلالا سیومن کی سابق کری دی چپا جہلا کی احسان اثر وزیل دی چلاغو دی جہلی سخا تنجل زمان دی کلالا سنبر زخمیان دی چلاغو دی جہلی سخا تنجل زمان دی دا امنیت
امیر وائش جو بل ملکان دا زابل ولایت رو ته لېږدول سوي چې د ده په وینا د څلورو روغتیایي حالت ته اندېښنې وړ ده. چارواکي وایي چې مین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړی و خو تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی. له بله پلوه نن سهار د دې ولایت شاجي ولسوالۍ په زاړه نوره کې د پولیسو پر یو موټر د مین چاودنه سوې ده. جیلاني خان وایي چې مرګ ژوبله یې نه درلوده خو د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي وایي چې پکښې سپاره سرتېري وشلي دي. چارواکي همدارنګه په دې ولسوالۍ کې نن پر ایتلاف ځواکونو هم د یوې چاودنې خبر ورکوي چې د دوی په خبره د مرګ ژوبلې په اړه یې معلومات نه لري. اخوا بیا تېره شپه د کندهار ښار د مازدا او د نامي اوزې پر دوه امنیتي پوستو برید سوی ده. چارواکي وایي چې یو وسلوال طالب مړ، دوه طالبان او یو دولتي سرتېری ژوبل سوي دي خو طالب بیان وایي چې اووه دولتي سرتېری یې وژلي دي.
په کونړ کې تېره شپه په دې ولایت کې د میشتو نړیوالو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. عیني شاهدان او سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په دې نښته کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادي راډیو خبریال له کونړه په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د کونړ ولایت مانوګي ولسوالۍ په ټنټیل سیمه کې تیر ماښام د ولسي وګړو د هستوګنې پر کورونو د توپونو د توغندیو د لګېدو له امله یو ماشوم او دوه ښځې وژل شوي او له لسو زیات ټپیان شوي دي. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادۍ راډیو ته وویل تیر ماښام ناوخته وسلوالو طالبانو د مانوګي ولسوالۍ په کنډګل کې د پرتو نړیوالو ځواکونو او ملي اردو په ګډ نظامي مرکز برید وکړ. هغه وویل په برید کې ملي اردو او نړیوالو ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلې خو د دواړو لورو په ډزو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
زخمیان او درې مړي دي چې دا مجموع کې نو یولس او درې څوارلس شو او د امریکایانو چې دی اوولس وایي که نه بې کتار شوی اوس دا خو حمله شوې ده. جنګ شوی ده اردوی ملي دښمن پرې حمله کړې په اردوی ملي باندې په دې شدید جنګ کې نو طبعاً اوس څه پوهېږي سړی چې جاز نه شوی ده.
والی وایي چې د پیښې د څېړلو د وژل شوو او ټپیانو د نومونو او کره شمېرې د معلومولو دپاره یې سیمې ته پلاوی لېږلی دی. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځانته د وسلوالو طالبانو ویان وایي پر تلیفوني ازادۍ راډیو ته دعوه وکړه چې د نړیوالو او ملي اردو ځواکونو په ګډ نظامي مرکز دوی برید کړی چې په ترڅ کې یې شپږ تنه بهرني سرتېري وژلي او یو طالب هم ټپي شوی دی. نړیوال ځواکونه وایي چې په جګړه کې دوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی ولې په ډزو کې ولسو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. راپورونه وایي چې د ایران په مرکز تهران کې د شنبې د ورځې د مظاهرو له ځپلو وروسته سخت امنیتي تدابیر ټینګ شوي دي. هلیکوپټرو پرون ماښام د ښار پر سر غزنې کولې او د تهران له شمالي برخو څخه چې د مخالف کاندید میر حسین موسوي پلویان پکې ډیر دي د ډزو اوازونه اورېدل کېدل. موسوي له خپلو پلویانو غوښتنه کړې ده چې په انتخاباتو کې د ولسمشر محمود احمدی نژاد د بریالیتوب پر ضد خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په تهران کې د شنبې د ورځې په مظاهرو کې چې د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له خبرداري سره سره وشوي لس تنه وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمی چې د موسوي پلوي کوي خبرداری ورکړی چې که له سوله ییزې لارې د خلکو د اعتراضونو مخنیوی وشي نو خطرناک عواقب به ولري. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د پخوانی ولسمشر هاشمي رفسنجاني لور او د کورنۍ څلور غړي چې په مظاهرو کې د ګډون په تور نیول شوي وو اوس خوشي شوي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پر امریکا او برتانیې تور لګولی چې د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوید ملبند د احمدی نژاد تورونه رد کړل او د آلمان صدراعظم انګلا مرکل له ایراني چارواکو غوښتنه وکړه چې سوله ییزو مظاهرو ته اجازه ورکړي او د رایو نتایج له سره وشمیري. په همدې حال کې د ژورنالیستانو د دفاع یوې ټولنې ویلي دي چې په ایران کې د مظاهرو له پیله تر اوسه 24 ژورنالیستان او د انټرنیټ بلاګ لیکونکي نیول شوي. د بې سرحده ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د ایراني مشرتابه لپاره پر خبریالانو حمله په لومړیتوب کې ده. په نیول شویو ژورنالیستانو کې د ایران د ژورنالیستانو د ټولنې مشر او د نیوزویک مجلې یو کاناډایي خبریال هم شامل دي. ایرانی چارواکو د بی بی سی یو خبریال ته هم له هیواده د وتلو امر کړی. د ایران حکومت بهرنی مطبوعات په دې هیواد کې د روانو مظاهرو په اړه راپور ورکولو څخه منع کړی دي. د ایران په اړه نور تفصیل هم لرو. د فریدی هوډ سیفی راپور په دې اړه واوري.
د ایران دولتي ټلویزیون ویلي په تهران کې د شنبه د ورځې د اعتراضونو په لړ کې لس تنه وژل شوي او تر سلو ډیر ژوبل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د اعتراضونو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. په یو بل راپور کې راغلي چې ډیر لس تنه وژل شوي دي. د ایران د حکومت د مخالفینو مشر میر حسین موسوي ویلي د هغه د پلویانو ډله ییزه نیونه د دې سبب شوې چې د خلکو او وسلوالو ځواکونو ترمنځ فاصله راشي. موسوي چې په ایران کې د اسلامی جمهوریت په جوړولو کې رول درلود ویلي هغه د اسلامی جمهوریت په اساساتو کې شک نه لري، خو غواړي چې پکې اصلاحات راولي او دروغجن او غولونکي کسان ترې لري کړي. ایراني مقاماتو اعتراض کوونکي ترهګر او رنونکي بللي. د ایران د رسمي خبري اژانس ارنا په حواله د ایران د پولیسو ټول ځواکونه به له خپل ټول توان سره د نارامۍ او د حکومت پر ضد د غونډو مقابله وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له ایران څخه غوښتي چې د اعتراض کوونکو پر ضد له زور زیاتۍ څخه لاس واخلي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي مسؤول مقامات باید رای له سره وشمیري، خو جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د غوښتنې رد کړي او هغه د ایران په چارو کې د لویدیځ مداخله بولي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوشنر د ایران په چارو کې د لویدیځ مداخله رد کړي او د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا یې له اعتراض کوونکو سره زیاتې غندلې او هغه له وحشت ډک عمل بللې. ایراني مقامات دا چې ګواکې په انتخاباتو کې درغلي شوې ردوي، خو شورای نگهبان ویلي چې په سلو کې د لسو رایو بیا شمیرلو ته تیار ده. د جون د میاشتې د 12مې په انتخاباتو کې احمدی نژاد ګټونکی اعلان شو او تر هغه وروسته اعتراضونه پیل شول.
د ایران روسي تحولات نړیوال مسایلو ته دوام ورکوو. پرتګال وایي له ګوانتانامو زندانه تر خوشي کېدو وروسته به دوه یا درې بندیان په خپل هیواد کې ومني. د پرتګال د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد دې ته اړتیا لري چې لومړی د دوی د منلو مراحل په خپل هیواد کې بشپړ کړي. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د پرتګال د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د ګوانتانامو د زندان د تړلو په برخه کې د امریکا له خاص استازي دانیل فرایډ سره وکتل. د عراق په مرکز بغداد او شمالي ښار موصل کې د افراطي وسلوالو ډلو په حملو کې 9 پولیسان وژل شوي دي. په بغداد کې د پولیسو شپږ تنه د غزمې په حال کې و چې حمله پرې وشوه او په ډزو وژل شول، او په موصل ښار کې پرون یو پولیس د وسلوالو په برید کې ووژل شو. په همدې حال کې پر سړک ښخ شوي ماین یو پولیس او یو ملکي کس ووژل او درې نورې ټپیان کړل. دا حمله په کرکوک ښار کې په یو لاري کې د خودل شوی بم له چاودنې وروسته کیږي چې د راپورونو له مخې 18 کسان ووژل او 200 نور یې ټپیان کړل. ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا پوځ د شمالي کوریا هر راز احتمالي راکټ توغولو ته چمتووالی لري. کله چې له اوباما څخه پوښتنه وشوه چې آیا د دې معنا دا ده چې په پوځي لاره به دفاع وکړي، اوباما وویل نه. شمالي کوریا د مې په 15مه نیټه اټومي ازموینه وکړه او ویل کېږي چې د هوایي په استقامت د یو اوږده واټن وشتون کې میزایل د توغولو پلان هم لري. پیونګیانګ دا اقدامات وروسته له هغه ګړندي کړي چې په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو بندیزونه پر دې هیواد نور هم سخت شول. دا و د نړۍ نور خبرونه. او اوس ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د ایران د وروستیو تحولاتو په اړه څه خبره کړې دي.
د بریتانیا چاپ ابزرور خبرونې په وروستۍ ګڼه کې په ایران کې د انتخاباتو پر سر راپورته شوی بحران په یو تحلیلي مطلب کې څېړلی دی. ابزرور لیکي د دې بحران یو غیر معمول اړخ په ښکاره د هغو روحاني ډلو نه موجودیت دی چې په دودیز ډول به د هر ټولنیز حرکت او اعتراضي مظاهرو په سر کې ولاړو او غالبا به یې د دواړو لورو په مخامخو بحثونو کې مخکښ رول درلوده، خو نن لیدل کېږي چې د دوی آواز غلی شوی دی. د خبرونې په وینا ممکن دا د یو شمېر هغو لوړ رتبه روحانینو د ذاتي احتیاط او د سیاسي شعوري تسلیمۍ د غریزې انعکاس وي، خو بل لور ته دا هغه ټولنیز او سیاسي بدلونونه هم په ډاګه کوي چې په تیرو درې لسیزو کې په ایران کې رامنځته شوي دي. ابزرور وړاندې لیکي په دې شک نشته چې روحاني ډلې اوس هم ډېر اهمیت لري او په انفرادي توګه ملایان بیا له ډېر نفوذ څخه برخمن دي، اما د یو ټولنیز نهاد په توګه دوی په تدریجي ډول خپله جاذبه او د پیوستون احساس چې د یوې پیړۍ په یوې ښې برخه کې رامنځته کړی و له لاسه ورکړی دی. دا د حیرانتیا خبره نه ده که د روحانینو دېرش کله واکمني په ټولنه کې د هغوی د دریځ د کمزورتیا سبب شوي وي. خو د ابزرور په وینا هغه څه چې ډېر د پاملرنې وړ او مهم دي دا دی چې اکثره روحاني کړۍ چې د اسلامي جمهوریت له تاسیس سره یې مرسته کړې وه نن دې نظام ته پردی شوي دي. ابزرور لیکي کله چې میر حسین موسوي پر لوړ رتبه مذهبي مشرانو غږ وکړ چې د انتخاباتو له نتیجو سره د مخالفت وښیي، په قوم کې یو بانفوزه مذهبي مشر آیات الله ثانی چې د آیات الله خامنهیي نږدې همکار و دې غوښتنې ته په ځواب کې وویل دی داسې احساسوي چې پر لوړ رتبه مقاماتو د اعتراض به کوم تاثیر ونه لري او نه به هم کوم ځای ونیسي. سنډی ټلګراف برتانوي خبرونې هم په ایران کې د روان بحران په اړه یوه مقاله چاپ کړې او په یوه برخه کې کښلي چې یو کور چې په دننه کې پر دوو برخو ویشل شوی وي دوام او تاب نشي راوړلی. د ایران مشرتابه که داسې فکر کوي چې د دغه حقیقت په وړاندې درېدلی شي خپل ځان غولوي او اشتباه کوي. دوی باید دا شی درک کړي چې د غیر ډیموکراتیکو لارو په ذریعه یووالی او مذهب په زور په خلکو نشي تحمیلولی او ځپل هم په خپل ذات کې ډېره ناامیدي، د مغزونو فرار، د پانګې فرار او د پانګې اچونې کمیدل له ځان سره لري. سنډی ټلګراف د مقالې په پای کې په دې ټینګار کوي چې له انتخاباتو څخه لویه زده کړه به دوه بودونه ولري. اول، ایراني نظام کولی شي چې د اساسي قانون ډیموکراتیک عناصر یوې خواته پرېږدي چې دا کار به دا نظام له ډېرو اوږدمهاله خطرونو سره مخامخ کړي، او بله دا چې ایراني مقامات نشي کولی چې دا بحران پر ځای وبولي او چارواکو ته د ځپونکو عملیاتو امر ورکړي.